السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 سم کال د دسمبر د میاشتې 25مه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په روان خبري سات کې پاکستان او افغانستان ته د هند وزیر اعظم د سفر ترڅنګ په یو شمېر کورونو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو رپورټونه لرو. شننې او تبصرې هم د خبرونې برخه دي. خو اول خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکی د هند وزیر اعظم نرندر مودی لاهور ته رسیدلی او هلته له پاکستانی سیال نواز شریف سره لیده کاته کړی دی. د بلوچستان نوی وزیر اعلی وایي د پاکستان وزیر اعظم به د روانې میاشتې پر 13 نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې غربي څنډه پرانیزي. او عربي ټولنې پر ترکی غږ کړی دی چې له عراق د خپل سرتیری وباسي. اوس بشپړ خبرونه. د هند وزیر اعظم نرندر مودی نن لاهور ته ورسېدی او هلته یې له خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره لیده کاته وکړل. نرندر مودی او نواز شریف تر دې وړاندې د روانې میاشتې په سر کې په پیرس کې د اقلیم بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس پر مهال له یو بل سره لیده کاته کړې وو. تر سفر وړاندې وزیر اعظم نرندر مودی اعلان وکړ چې لاهور ته به ځي او هلته به پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف ته د هغه د کلیزې مبارکي ووایي. نواز شریف د لاهور پر هوایي ډګر له لوړپوړو چارواکو سره د نوموړي هرکلی وکړ. هندي وزیر اعظم ویلي افغانستان به هغه مهال بریالی سي چې د پولي له هغې خوا ورته د ترهګرۍ خپرېدل وتړل سي. دا له هغه وروسته ده چې هندي وزیر اعظم نن په کابل کې د هند په مرسته د جوړ شوي افغان پارلمان د ودانۍ پرانیسته وکړه. هندي وزیر اعظم نرندر مودي پر دې موقع وویل افغانستان به یوازې هغه مهال بریالی سي چې د پولي ها خوا ته د ترهګرو ځالې وتړل سي. دی وای داسې خلک ستا چې د هند افغانستان ته راتګ نه غواړي. داسې هم وو چې زموږ حوصله شکنی کوله او داسې لا هم وو چې د هر څه ګډوډول غوښته. خو موږ په افغانستان کې ځکه یو چې د افغانانو پر موږ باور دی. هندي وزیر اعظم نن سهار وختي له ماسکو څخه کابل ته ورسېدی. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناءالله زهرای وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د روانې میاشتې پر 13 نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. دا خبره نوموړي تیر مازدیګر تر وزیر اعلی منتخب کېدو وروسته د بلوچستان اسمبلی ته په وینا کې وکړه.
د سی پیک په حواله دلته د غربي لارې ستونزه وه چې په دې ډېرې خبرې وسوې. ډاکټر مالک بلوچ ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړې. اوس دا ستونزه هم هواره سوې او په 13 ډسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي.
ثناءالله زهري زیاته کړه چې دی به له هغو ملتپالو بلوچانو سره د روغې جوړې خبرې کوي چې د پاکستان آئین مومني او وسلې کښېږدي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یا دوشنبې پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره سره کښېني. په قبایلي اسمبلۍ کې د قبایلي سیمو استازي حاجي شاجیګل آفریدي تیر ماښام مشال رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د قبایلو استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي.
پاکستان تاریخ باندې ناصر اسلام آباد کې دا زمونږ د تیم مثلا دا زمونږ د قبایلی عوامو مثلا موږ د عوامو خبره کوو. زمونږ اختلافات ختم شي ان شاء الله. موږ یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوقو لپاره پارلیمنتریان د اونیس چې موږ یو چې کوم فادا ګرانډ الاینس را کوم تر لري خلک هغه ټول پکې.
د قبایلو ځمنی پارلماني استازي او قبایلی مشران وایي چې قبایلی سیمې دی په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي. خو ځینې بیا وا دریز لري چې لومړی دی بیا کور کړل سوي خلک ستانه کړل سي او بیا دی په دې اړه پریکړه وسی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې په بیلابیل ولایتونو کې د افغان قواو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 10 وسلوال وژلي او 2 یا نور ټپي کړي دي. دغه وزارت د مطبوعاتو دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه چنیز عملیاتو په غزنی، خوست، کندهار، بدخشان کې سوي دي چې په نتیجه کې یو تن مشکوک وسلوال نیول سوی هم دی. په عراق کې تر ټولو مخکښ شیا روحاني د قطر شکاریانو د یوې ډلې د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. شکاریانو دغه ډله تیر اونۍ د عراق په جنوب کې وتښتول سوه. آیت الله العظمی علی السیستانی په هغه خطبه کې چې نن له دولتي ټلویزیون څخه خپره سوه دغه انسان تښتونه وغندله. په همدې حال کې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری د سیشن به پورز ویلی و چې د دې اشکاریانو له تښتونې سره د حکومتي تړاو نسته. عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازدیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او ویل چې دا د عراق پر خپلواکۍ برید دی او د عربي هیوادونو امنیت ته ګواښ دی. دوی له ترکی غوښتنه وکړه چې سرتیری له عراقه وباسي. د عربي ټولنې مرستیال مشر احمد بن حالی وویل ترکی سرتیرو په سیمه کې ګډوډي هم زیاته کړې ده. له بغداد سره د کړکیچ آرامولو په خاطر ترکی د روانې میاشتې پر شلمه اعلان وکړ چې له عراق به د سرتیرو ایستل پیل کړي. او د بلجیم په پلازمینه برسلز کې پولیسو په پاریس کې د تیرې میاشتې بریدونو په تړاو نهه مشکوک کسان نیول دي. د نومبر پر دریمه په سویو حملو کې 130 کسان وژل سویو. د بلجیم څارنوالانو تیر ورځ ویل دې سړي سره د پاریس حملو ډلې مشر عبدالحمید ابادعود خپلوان حسن آیات عبدالحسن تر هغو حملو وروسته او بیا د پولیسو تر چاپو 15 ورځې وروسته څو ځلې ورسره رابطه کړې وه. د څارنوال له دفتره په خبر سوي بیان کې راغلي د نیول سوي کس نوم عبدالله دی چې 30 کلن دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال له سراج زهیر اوري.
د موسمیتو د محکمې په وینا راتلونکي 24 ګنټو کې به د ملک په زیاتره سیمو کې موسم وچ او یخ وي او په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. د غرنګ په پیښور بنو او پړچینر کې به وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 18، بنو کې 14 او 18 او په پړچینر کې به منفی 3 او 9 وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او درجه حرارت به پکې کم نه کم 0 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تازه مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسو بای او د موسم حال مول سیرت زهیر اوریدو په خبرونه کې به ووري. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د افغانستان سرکاري دورې پس لند وخت لپاره د پاکستان لاهور ښار ته رسیدلی دی معلومات درکو. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستانی پارلیمان کې د هغو سیمو استازي د ګل پورز د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره کینی. فاټا سیاسي اتحاد وایي
د دې نه مخکې دی اپوزیشن لیډر سره مناسو دا کوم دغه حالې ځلې شروع دي چې په څنګه څه طریقې سره کوم اصلاحات او غوښتنه چې آل پاتا سیاسي اتحاد کړی دا چې دا پوره کړی شي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ټولو صوبو ته حکم ورکړی چې د ماشومانو د تحفظ لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د ماشومانو د تحفظ لپاره کارکونکي سوای
صوبائی حکومتونه په دې سلسله کې قانون سازی کوي او بجټ ریلوکیشن بکړي چې تعلیم په صوبه کې عام کړي شي. دغه یو لار ده چې د هغې په ذریعه باندې موږ د ماشومان چې دي نو دا په دې کم عمرونو کې د مشقت نه بچ کولی شو.
په پیښور کې د قبایلی سیمې ځوانانو لپاره میله شروع شوې ده چې د روانې میاشتې تر 30 به روانه وي. د قبایلی سیمو ځوانان چې لوبې کوي وایي
یاره مو ډیر خوشحال یو دلته مو خوب ماحول دی یمن ولا فیضا دا کوشش پیمې دا پر ان شاء الله فینل مو ګټو. مو دنیا لا دا پیغام ورکو چې مو قبایل د شتګر نه وي.
لمشال ریډیو سره اوسه تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د هند وزیر اعظم نریندر مودی نن د کابل تر رسمي سفر وروسته په مختصر دوره پاکستان ته رسیدلی دی. نوموړی د پنجاب صوبې په سرخار لاهور کې د 2 ګنټو لپاره ایسار دی او هلته له خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره لیدلی دی. د دې وړاندې د هند وزیر اعظم په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د کابل وروسته به د لږ وخت لپاره لاهور ته ورځي. دا چې کارپوهان د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو په هکله بیا سوای نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د کابل نه روانېدونه وړاندې هندي وزیر اعظم خپل یو ټویټر پیغام کې ویلی وو چې دی به نوې ډیلی ته د واپسې په وخت د لږ ساعت دپاره لاهور ته ورځي او هلته به د خپل پاکستانی سیال سره ویني او هغه ته به د کلیزی مبارکي ورکوي. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستانی وزیر اعظم هاوس ترجمان خواجه ماس طارق ویل چې د هندوستان وزیر اعظم به 2 ګنټو دپاره پاکستان ته راځي. د نریندر مودی پاکستان ته سفر په هکله کارپوهان پوهان سوایی کله چې مشال ریډیو په دغه اړه د سیاسي او خارجه تعلقاتو د کارپو او د ګومل پونتون ډېر اسماعیل خان پخوانی وایس چانسلر ډاکټر منصور اکبر کونډی نه تاسو کو نو دوی
هندستان پاکستان تعلقات خې دا مونږ پر خدي هغه پر خدي وړې علاقې پر خدي او کدا خاص کر اوس کوم چینجز راځي لګیا دي مسلم ورلد کې افغانستان کې مونږ تعلقات انډیا سره خپچار دي دو غنټو پر نه د لس منټو پر راسي مراکو غلو کنه دا غو دغه سره لاره یې کنه باز دا سره ډیسکشن نه کوي ون ټو ون مفادات هر ملک بازو کټ مجبور کی کې هغه دشمن سره کینی بل انټرنیشنل ریلیشنز یو ترنګ نزي یو لانګ سایکل تھیری دا یا 30 سال بعد چینجز راځي دشمنان دوست جوړ سي دوست خفاسي دا چلیږي دا د حقي صدا ستر کی صدا
د ذکر دا چې د دین اوړان د دوانو وزیر اعظمانو 13 میاش پیرس کې د ماحولیتی کانفرنس پر مهال لیدلی وو د هغې رستو د دوانو ملکونو خارجه سیکرټریانو او د کمی سلامتي مشیرانو هم بنکاک کې ملاقات کړو او د رستو کې د هندستان خارجه وزیر سوشما سوراج هم اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډه کې ګډون کړو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
پاکستان ته تتللو مخکې نن د هند وزیر اعظم نریندر مودی د افغانستان د سرکاري سفر پر مهال له افغان مشر ولی سره د اقتصاد او دفاع په ګډون په مختلفو چارو خبرې وکړې. نوموړي د دورې پر مهال د افغانستان د پارلمان غړو ته وینا وکړه او دغه پر هیواد پارلمان نوې ودانۍ پرانیستله. د نریندر مودی کابل ته د سفر حال راته له کابل د مشال ریډیو خبریال صفی الله ستانکزی راکوي.
هند وزیر اعظم نریندر مودی کابل ته راغلی نن سهار وخته له ولسمشر سره وکتل. بیا له هغې وروسته د افغانستان له چارواکو سره چې په غېډه لکې ولسمشر اشرف غنی اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او نور چارواکي ورسره وو. دوی د کابل په لویدیز کې د دارالامان په ساحه کې د پارلمان لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ چې د هند لخوا یې مرسته شوې وه پرانیستله. په دې ودانۍ کې ټولو مشرانو خبرې وکړلې. لومړنۍ وینا هم د نریندرا مودی وه چې د افغانستان د پارلمان لپاره یې دغه ودانۍ د هند یو ډالۍ وبلله. وی ویل چې دغسې مرستې به نور هم له افغانستان سره دوام وکړي. بیا یې وروسته د اقتصادي او تجارتي مسایل هم یاد کړل چې له افغانستان سره به په بېلابېلو اقتصادي او تجارتي مسایلو کې دوی مرسته کوي. تعلیم او صحت باندې به دوی ډېر تمرکز لري. او له هغې وروسته یې سیاسي او امنیتي مسایلو ته مخه کړله. په سیاسي او امنیتي مسایلو کې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې لپاره په ګټه وباله. وی ویل چې پاکستان، ایران او هند به دا مسؤلیت باید ادا کړي چې په افغانستان کې امن راشي، ځکه چې د افغانستان امن د ټولې سیمې لپاره ګټور ثابتېدلی شي. د په پاکستان هم په خاصه توګه باندې غږ وکړ چې باید په سویلي آسیا کې د یو پل په صفت باندې خپل حیثیت ادا کړي چې افغانستان او سویلي آسیا سره یو کې او بالاخره د همکاري او اړیکو لپاره زمينه برابر کړي. ښاغلی مودی دا هم ویل چې ځینې خلک یا ځینې افراد په غیر مستقیمه توګه باندې ځینې اشاره کولې چې افغانستان کې د هند حضور مخالفت کوي او وی ویل چې له دغه مخالفتونو سره سره به هند تر ډیره پورې له افغانستان سره پاتې کیږي. ښاغلی مودی وایي چې ځینې کسان شته چې موږ نه غواړي، ځینې کسان شته چې په افغانستان کې زموږ د حضور مخالفت او حسادت کوي او نه غواړي چې موږ او تاسو سره ښه دوست اوسو. خو له دغه ټولو سره سره موږ له تاسو سره په دې خاطر ملګري پاتې کیږو چې تاسو په موږ اعتماد کړی دی. ښاغلی مودی همداراز د افغان پوځ د تقوی په خاطر باندې خپلې ژمنې یادې کړې چې هند به تل د افغان پوځ د تقوی لپاره همکار پاتې شي او همداراز په هوایي برخه کې او امنیتي ځواکونو سره به دوی مرستې کوي او افغان پوځ به تر هغې پورې دوی روزي چې د دوی په خبره مبلایت شي او داسې یو فورس ترې جوړ شي چې بالاخره وکولی شي په خپلو پښو باندې ودرېږي او د خپل هیواد امن ټینګ کړی شي. ښاغلی مودی له دې وروسته د کابل هوایي ډګر ته ورغی. هلته د څو هیلیکاپټرو د تسلیمېدو مراسم هم ول چې افغان پوځ ته ورکړي دي. هند MI-35 هیلیکاپټرې دي چې جنگی هلیکاپټر دی او هغه کې به افغان پوسټ لري نګټ اخلي. د غو د تسلیمي په مراسمو کې برخه واخته او له هغې ځنه په مستقیمه توګه باندې لاهور ته لاړ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د بلوچستان نوی وزیر اعلی نواب ثناء الله زاهری ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دروانه میاشتې پر دیرشم نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. تیر مازیګر تر وزیر اعلی منتخب بیدو وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا په وخت زاهری ویل د دې حکومت به هڅه کوي چې په صوبه کې د امنیت مسله هوار کړي او له هغو بلوچ ملت پالو سره به دروغې خبرې کوي چې د پاکستان آئین مني. په دې اړه په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر دا رپورټ تیار کړی چې د بلوچستان اسمبلی نوی سپیکر پغک پہلے گی.
نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ قائد ایوان منتخب ہونے کا اعلان کرتی ہوں۔
د بلوچستان اسمبلی د پنجشنبې په مازګرنۍ غونډه کې د یو قرارداد لارې نواب ثناء الله زهرای د بلوچستان نوی اعلی وزیر منتخب کړ۔ د اسمبلی په دې غونډه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال یو قرارداد وړاندې کړ چې تر هغه وروسته په اسمبلی کې موجودو 450 خړیو ټولو په غوڅ اکثریت سره پر نواب زهری اعتماد وکړ۔ د اعلی وزیر په حیث په خپله لومړنۍ وینا کې نواب ثناء الله زهری وویل د صوبې امنیت ښه کول به یې له لومړیتوبونو څخه وي۔ زما په لومړیتوبونو کې به تر ټولو مخکې د امنیت د مسئلې هوارول وي، که څه هم ډاکټر مالک بلوچ تر ډیره ځایه دا ستونزه هواره کړې، لیکن موږ به امنیت نور هم ښه کوو۔ د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب زهری په دې وینا کې اعلان وکړ چې د دوی د ګوند مرکزي حکومت د چاینا پاکستان اقتصادي لارې مسئله هم هواره کړې، او په خبره یې د غربي لارې د پرانیستلو اعلان به د روانې میاشتې په 1 نیټه په ژوب سیمه کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف پخپل وکړي۔
سی پیک کے حوالے سے یہاں پر مغربی روٹ کا
د سی پیک په حوالہ دلته د غربي لارې ستونزه چې په دې ډېری خبرې وسوي، ډاکټر مالک بلوچ ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړې، اوس دا ستونزه هم هواره سوي او په 1 دسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لارې پرانیسي۔ نواب زهری زیاته کړه د حکومت په لټولو هغو وسلوالو سره چې د پاکستان آئین منی خبرې کوي، او په خبره یې هغوی هم باید له جمهوري لارې د خپلې خاورې او خلکو خدمت وکړي۔ هر هغه څوک چې د پاکستان په آئین کې ځنن خبرو ته راځي، زه ورته هرکلی وایم، دا خلک دراسي او له سیاسي او جمهوري لارې دي د خلکو خدمت وکړي۔ تر دې وروسته د بلوچستان د گورنر په کور کې گورنر محمد خان اڅکسي له نوي اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري څخه سوګند واخیست چې تر هغه وروسته نواب ثناء الله زهري د پنځمې په ماښام د بلوچستان د وزیر اعلی په حیث کار پیل کړ۔ د ویل ورده چې په بلوچستان کې د 2013 میسوي کال تر ټول ټاکنو وروسته د دغې صوبې د درې لویو حکومتي ګوندونو مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي او د نېشنل ګوند د مشرانو ترمنځ په مري شارګوټي کې د حکومت د جوړېدو تړون سوی و چې تر مخه به یې 2.5 کاله د اعلی وزیر څوکۍ د نېشنل ګوند له ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره او د پاتې 2.5 کلونو لپاره به د مسلم لیگ نون نواب ثناء الله زهری د بلوچستان اعلی وزیر وي۔ خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه۔
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسا دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو۔ تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل پورس بد اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. دا خبره د سیاسي اتحاد مشر خونزاده چټانو په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازي حاجي شاجي ګل افریدي تیر ورځ مشال ریډیو ته وکړه. په پارلمان کې د قبایلو ځینې استازي د آئیني حیثیت بدلولو غوښتنه کوي، خو ځینې مخالفت کوي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد وایي ځینې خلک د اصلاحاتو مخه نیسي، ځکه دوی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې غونډه وربللې ده. ګلیاس معلومات راکوي.
د قبایلي سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد فاټا سیاسي الاینس غړو د هغو سیمو له پارلماني غړو سره د دسمبر په 28 نیټه په اسلام آباد کې ملاقات کوي چې د اصلاحاتو په لړ کې خپل منځي اختلافات ختم کړي. دا خبر په پارلمان کې د خیبر ایجنسی غړي حاجی شاجی ګل افریدی مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. نو موري زیاته کړه
په 28 تاریخ باندې چې کم فاتا گرینڈ الائنس پر نوما نے تو کما جوڑ کرے گا وہ سر زمین فاتا اس تاریخ بن نہ سیرے اسلام آباد کے ان شاء اللہ تعالیٰ زمین بہت وقت کوشش دائی جدا زمین دتی مسالہ نو دا زمین دے قبائلی عوام مسالہ من دا عوام خبرہ کو نو ان شاء اللہ تعالیٰ من گو یوبل کنوینس کو فاتا اس تاریخ بن زمین اختلافات ختم شین ان شاء اللہ من گو یو پلیٹ فارم بو دے قبائلی دے حقوق دے پارلیمنٹیرین دا اونیس چ من جو سینیٹر او نیشنل اسمبلی والا مونږ به وو پکې ان شاء الله چې کم فاتا گرانډ الائنس را کم ترلی خلک هغه وو ټول پکې
شاجګول پر دی ویل زین قوتونه غواړي چې د قبایلی سیمو استادو ترمنس اختلافات جوړ کړي او ترې ګټه پورته کړي د دې په خبره د فاتا سیاسي اتحاد او د دوی یو مقصد دی چې فاتا په ملکی بهیر ورګټ کړي بلخو د فاتا سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر اخونزاده چټان له مشال راډیو سره په خبرو کې د دسمبر په 28 منېټه د غونډي خبره تایید کړه او ویل دا به په هغه ورځ معلوميږي چې په دغه غونډه کې د پارلمان څومره غړي ګډون کوي خو نو موري ویل
د دې نو مخکې دی اپوزیشن لیډر سره مناسو هغه نه پاسو دی او د سېنات چیرمن د زربانی شم سره ملاقات کړي دي او نو دا کوم دغه حالي ځلې شروع دي چې په سېنات څه طریقې سره کوم اصلاحات او غوښتنه چې آل پارټا سیاسي اتحاد کړي ده چې دا پوره کړي شي د دې په مخه کې راوټونه ورته چې یا خدا چې دا جنډا بالکل د اصلاحاتونه شو کوي اصلاحات کیږي نو چې هغه مرون شي چې څومره غوښتنه د پارټا سیاسي اتحاد ده
اخونزاده چټان دا هم ویل چې مرات یافته طبقې ځینی خلک راپارولې دي او هغه خلکو په منظمه توګه په ټولنیزه میډیا او په نورو ځایونو کې کمپاین شروع کړې دي چې دا فاټا سیاسي اتحادې مقاصد ته زیان ورسوي بلخوا په سېنات کې د جنوبي وزیرستان سېنټر صالح شاه له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل باید د قبایلي ولس غوښتنو ته غوږ ونیول شي نوموړي زیاته کړه
فاټا باندې خور څوک سیاست کوي په پارلمان کې هم سیاست کوي او په میډیا کې هم او بعض خلک ځي دي چې د فاټا د الف د بیل خبر نه دی خو سیاست کوي نو هغه کې مونږ په چا باندې تنقید نه کوو ولی بس په هغه شی باندې په کار دی چې د څنل سړی خبري نو زندگی نه مدا چې کسان چې هغه اختلاف لري په دې کې فاټا په یو موقف کې هغه موقف باندې د قبایل خپل وسه پر ولاړ دي چې هغه د فاټا اصلاحات د قبایلو د مرزي مطابق وشي
د قبایلی سیمو استادو او د فاټا سیاسي اتحاد ترمنځ ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د وزیر اعظم لخوا په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په مخه یو ځانګړی کمیټه جوړه شوې چې په راتلونکو سوروزو کې به د قبایلی سیمو دوره کوي
په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو شمېر کمیشنونه او کمیټې جوړې کړې دي چې زیاتره خپل سپارښتنې وړاندیزونه حکومت ته ورکړې دي خو تر اوسه دا وړاندیزونه نه دي عملي شوي تیر کال هم حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن جوړ کړ چې خپل سپارښتنې حکومت ته ورکړې دي خو دا هغه کمیشن غړي او پخوانی صوبایي وزیر مسرت قدیم مشال ریډیو ته ویل حکومت د نوې کمیټې نه جوړوي او د دوی وړاندیزونه د عملی کړي لانو موړینا ګلیاس پښتنه کړي چې د قبایلی سیمو پاړه د اوسنۍ وفاقي کمیټه یا نورو کمیټو پاړه سره نظر لري
پاکستان کې او زمونږ چې کوم یو هغه ټراجېډي به ورته وایي چې کوم ریالټي دا چې کوم سچویشن دی نو بس هغه موږ کمیټې نه جوړو کنه اکشن نه اخلو دا زمونږ د کمیشن چې کوم هغه دې ته موږ ریفورم نه وایي دیس از انټایرم رپورت زمونږ چې کوم کمیشن رپورت چې کوم دی نو دیس از بیسیکلی انټایرم دی دا او دا لکه دا یو د ترانزیشنل پیریډ د پاره دی هغه سټپ وایز دې چې فاینلی هغه به دا فاتا سټیټس ډیسایډ کی نو هغه ولا فاتا خل په خپل ډیسایډ کی کو هغه ریپورت هغه چې کوم د کمیشن چې کوم هغه فاینډینګز یو ریکمنډیشن دي کو هغه دا ټول چې څوک اوس کمیشن او کمیټي جوړي هغه دی وګوري نو اس کمیټي او کمیشن ته ضرورت نشته ځکه چې هغه مونږه فاینل دغه شي کوم دی ریکمنډیشن دا چې د فاتا خلک به فیز وایز خپل سټیټس لپاره چې دی نو چې کوم دا وی خو خدای نه دی په مطابق دی هغه دی سیټ کیږي
مزرد قدیم صاحب چې دا کم کمیشن دی د فاټا چې کم کمیشن دی که په دې هغه ته تاسو وایي چې د دې کم کار کم کړي دی تر اوسه پوري هغه کې څومره پرمختګ شوی دی
کنه زمو خو دې پورې کار چې موږ هغه رپورت ورکو پای کې بیا امپلیمنټیشن چې کوم نو هغه کې د انسټیټیوشنل دا هغه کې دوه قسم دي یو لکه انسټیټیوشنل ریفورمز دی او یو چې کوم دی نو هغه تاسو ته به زه د ګرین کې ایڈمنیسټریټیو او پولیټیکل د دې قسم لري خو په هغه کې چې کوم د سیکریټریټ او د یاد ګورنر هاوس والا چې کوم ریفورمز دی هغه اولریډي چې شروع شوی دي او د دې نه علاوه چې کوم کې تاسو وګورئ نو د ټي ډي پی لپاره چې کوم فریم ورک جوړ کړی په ریفورم سیټ ورکړي نو پای خو اولریډي کار روان دی خو روان شوی دی خو مخه شانت دي نور داسې لکه دا چې کوم د کوئک امپاکټ والی دي د یونیورسيټانو اعلان د یونیورسيټي جوړول دي یونیورسيټي اولریډي ځمکه اکوایر شوې ده
وفاقي حکومت د وزیر اعظم په مشرۍ کې 15 کسیز یو کمیټه جوړ کړل او د عمران خان دا خبره کوي چې موږ قبایل سره خبرو لپاره کینو نو د دې تاسو هغه څنګه ګوري اهمیت څومره دی چې آلډیز تاسو یو کار کړی دی د فاټا کې د انتظامی او دوانو د بدلون لپاره یو تجاویز مو ورکړي دي. د تاسو څنګه ګوري چې د وفاقي او صوبایي حکومت چې کوم داسې سټپس اخلي؟
زما صرف یو خبرو کوم په دې کې پولیټیکل ویل پکاره دي زموږ ریفورمز چې کوم دي هغه هغه شانتي امپلیمنت شي چې څنګه هغه موږ له ریکمنډیشن ورکړي په کوم دي چې موږ سره مین سټیک هولډر د پاکستان چې کوم دي هغه مو سره مې ګری کړل دا نه هوپ یو انډرستانډ چې د کوم مین سټیک هولډرز کې څوک یادومه پولیټیکل سټیټس چې کول لپاره تاسو له ریسورسز پکاره دي تاسو له دې هغه شانتي سکل فل خلل پکار دی کیپاسټی بالکل پکار دی او هغه لپاره کم از کم دو کال پکار دی هغه پلیز وایس کی دی شي اته نه د شپې چې دینه تاسو نه سکول نه شته موږ په فاټا کې دا کول غواړم د دې چې د ګلګت بلتستان حال هم تاسو کتلې او یو ریفارم پاتې کیونه بلوچستان هم انو چونو هغه ټول واپس شو کنه یو څه پرې پولیټیکل ویل نه ویني دول ډیر کمیشنونه دی کمیټیانې دی جوشي اسم نه لګي
دا قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن غړی او پخوانی صوبایي وزیر مسرت قدیم سره تاسو ته مشال ریډیو مرکه اوریدله
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ټولو صوبو ته ویلي دي چې د ماشومانو تحفظ لپاره کوټلي اقدامات وکړي او په ولسی او انتظامی کچه په دې اړه د پوهې خورولو بندوبست وکړي نوموړي په خپل امر کې زیاته کړې چې داسې ګامونه پکار دي چې د بشري حقوقو قومي کمیشن په سفارشاتو عمل وکړل شي چې د پنجاب صوبې په قصور ښار کې له ماشومانو سره د جنسي ذاتي پیښې وروسته حکومت ته ورکړي وو تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو
د زیارت په مازیګر نا وخت د اسلام آباد وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان کې وزیر اعظم نواز شریف ټولو صوبایي حکومتونو ته هدایت جاری کړې دي چې د ماشومانو د تحفظ نور باوري جوړولو لپاره د بشري حقوقو د قومي ادارې نېشنل کمیشن فار هیومن رائټس پاکستان په سفارشاتو عمل وکړي چې راتلونکي کې د پنجاب د قصور خار د پیښې پرنګ د حالاتو څخه ماشومان وژغورل شي یاد دي چې په پنجاب قصور خار کې د سلګونو ماشومانو سره د جنسي تیری وروستو یاد کمیشن سفارشات جوړ کړل چې پکې یې وویل چې په پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ د نظام دی بیا له سره جاج واغستل شي او په دې کې د اقوام متحده لخوا د ماشومانو د حقوقو پر وړاندې کې اصلاحات وکړل شي په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف په ټولو صوبو ټینګار وکړ چې په انتظامی کچ دي د پولیسو وکیلانو او عدلی په ګډون د ټولو متعلقه ادارو او خلکو داسې روزنه وکړل شي چې د ماشومانو د حقوقو په مالونکې له سزا بچ نشي کلی چې مشال ریډیو د وزیر اعظم په دې هدایاتو د ماشومانو د حقوقو او خیر ښېګړې لپاره غیر ملکی ادارې سیو دی چلډرن دی او چارواکي ارشد محمود نو پختل نو هغه وی چې په پاکستان کې اکثر داسې کیږي نو کوفاکی او صوبایي حکومتونو د دې د مخنیوي لپاره سنجیده اقدامات وکړل نو په دې به قابو وموندل شي
داسې سېکټر نشته لري د بدترین نه بدترین اقسام چې کوم د لیبر دی پاغه کې ماشومان کار کوي لکه مثلا په بټو کې ماشومان کار کوي د ماشومانو باره کې چې کوم قوانین دي چې کوم د تعلیم خبره ده مثال په تور باندې او بیا بجټری اډوکیشن دي لکه دا لپاره په بجټ کې فندز کې خودل دي چې را ماشومان چې کوم دینو هغه د دې مسلو نه بچ کړي شي صوبایي حکومتونه په دې سلسله کې قانون سازي کوي او بجټری اډوکیشن بکري فندز په دې لپاره مختص کوي چې تعلیم په صوبه کې عام کړي شي او زما په خیال دغه یو لار ده چې دا غي په ذریعہ باندې موږ د ماشومان چې دینو دا په دې کم عمرونو کې د مشکت نه بچ کولی شو
همداشان یو بل د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم عورت فاؤنڈیشن مشر اسیم ملک مشال ریڈیو ته پدی اړه وی
وزیر اعظم طرف نه مثبت قدم دی خو دې کې دارې صرف اقامات نه دی پکار پدی لړکی پکار دارې عملی اقدامات هم وشي او چې کوم د سی ار سی معاهده چې پاکستان ته سخت هم کړی دی چایلډ رائټس کنونشن حوالے سره هغه باندې پکار دارې خلکو ته آگاهی وی دی هغه په اړه کې نو پاکستان الریډی ممبر دی او صرف دارې امپلیمنټیشن نه د قانونو اطلاق نشته یو قانون دی او قانون اطلاق شي او هغه عملی شي نو زه نه خبره شه داسې حالات او واقعات چې کوم دي مشمانو د چایلډ لیبر حواله سره دی او کا دا غوي خلاف قسم ته زیاته حواله سره دی پای کې خامخا دي کې کومه راځي
یا د دې وی دی رستیو کې د پاکستان پر سنو کې راپورونه راغلی ول چې د پنجاب د قصور خار په حسینواله سیمه کې د 2500 زیاتو ماشومانو باندې جنسي تیری شوې ده چې په کې رستو بیا د پنجاب حکومت 15 کسان نیولې وو او په هغه یې مقدمه درج کړې وي سراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لنډو صفو 2113 14513 13318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ د ماخام 5:30 بجې او شوي لنډ خبرونه له بوريوال کا کړو.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی نن له کابل لاهور ته ورسېدی او هلته د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لید کاتو وکړل. نواز شریف د لاهور پر هوایي ډګر له یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره یو ځای د نریندر مودی هرکلی وکړ. هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي چې افغانستان به یوازې هغه وخت بریالی سي چې د پولي هغې خوا ته د ترهګرو ځالې وتړل سي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وکاس سورو پر ټویټر ویبپاڼه په بیانونو کې ویلي چې نریندر مودی دا خبرې نن په کابل کې د افغان پارلمان د نوې هغې ودانۍ د پرانستې غونډې ته وکړې چې د هند په مرسته جوړه شوې ده. د بلوچستان وی اعلی وزیر ثنا الله زهری ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د روان میاشتې پر 13 نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. د خبرې نوموړي تیر مازدیګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته د بلوچستان اسمبلی ته د په وینا کې وکړې. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یا دوشنبې په ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه وکړي. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي حاجي شاجي ګل افریدي تیر ماښام مشال ریډي ته وویل چې په دې کې به قبایلي استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي. او عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کول لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازدیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته تر ترکی سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او ویل چې دا د عراق پر خپلواکۍ برید او د عربي هیوادونو امنیت ته ګواښ دی. دوی له ترکی غوښتنه وکړه چې سرتیری وباسي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو ته خبريالي رابع اکرم خان نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابلو مقاله مهم ټکی سدي.
جنگ رسپانه خپل درې کلی کې وزیر اعظم نواز شریف د تیلو دګي سنسم ادارې د اوګرا په فیصله د خفغان اظهار کړی دی او ویلي دی چې په یخ موسم کې د مخکنه اولس دګي سہولت په سمانه ملاويږي نو فلحال د دې نرخ زیات نه کړی شي. ادارې په وینا د ډېر د بدقسمتۍ خبره ده چې د پاکستان اولس هر کال ګرمیانو کې بجلی او په یخ موسم کې دګي سخت کمې سره مخ وي. ادارې زیاتوي چې ګیس نه صرف په خلیو کورونه ګرم ساتلو لپاره ضروری وي بلکې سنتون له هم د نړۍ په مختلفو ملکونو کې واور ورېدو لکبل بیا هم دګي فراهمی جاری وی خودل د سبندوبس نیوی او اولس پریشانه سره مخ وی او هر ورس احتجاج کوي. ادارې لیکي چې د احتجاجونو باوجود د هل سلار نخ کاری حکومت له پکار ده چې د ګیس ملکی وسایل پکار راولي او بهر ملکونو سره شوی منسوبې دي د مکمل قبول کوشش وکړي او د سره سره مخ پوړان زیات دون کې په ګرانې د هم کابو عمومي ځکه چې د اولس حق او د حکومت ذمہواری ده. په همدې موضوع اج رسپان خپل ادارې کلی کې په اوړو کې د بجلی لوډ شیډنګ او په یخ موسم کې د ګیس کموالی له وجې اولس سره مشکلات مخ وی. ادارې په وینا چې د بجلی د پیداوار نه علاوه د تیلو ګیس او د کولی د ذخایرونه هم د غونډ ملک معیشت ته ګټه رسیدي شي. ادارې زیاتوي چې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې د بجلی او د ګیس ځغلا مخنیوي کول خپل د متعلقه ادارو ذمہواری ده. خو د دې سزا اولس سره ملاويږي او ورته د زیات رقم بلونه ورکړې کیږي چې په هیڅ صورت صحیح نه ده. ادارې مخکلي کې د دې لوډ شیډنګ مخنیوي لپاره پکار ده چې په تکنیکی توګه مؤثره د ګیس او د بجلی نظام جوړ کړی شي او د کونډي کلچر هم ختم کړی شي. مشرق ورسپان خپل ادارې کلی کې چې اعلی چارواکو او سیاستوالو په سخت سکیورټی کې تګ راتک او خطابونو د اولس ژوند مشکلاتو سره مخ کړی دی. د ادارې په وینا د دې یو مثال په تیر ورځو کې په کراچۍ کې رامخته شوی دی چې د پیپلز پارټي بلاول بوټو زرداری د یو اسپیټال افتتاحي تقریب کې ګډون لوجې یو ماشومه په وخت به سہولیت نه ترلاسه کول لوجې مړ شوی دی. ادارې زیاتوي چې په نورو صوبو کې هم صورتحال د دینه مختلف نه دی. هلته هم په سړکونو ګاډي ولاړ وي. ادارې زیاتوي چې سیاستوال اولس نه فاصله کې اوسېدل غواړي نو بیا د دې څه ضرورت دی چې په اولسي کې ځانونه په خطر کې واچوي. دا نه صرف د سرکاري وسایلو نقصان دی بلکې اولس هم په مشکلاتو کې اچول دي. ادارې وایي دا بخنه وي چې په سرکاري ځایونو کې د منصوبو افتتاح وشي. د سره به نه صرف سرکاري عمله په اوړي او یخ موسم کې پوره ورځ د ودرېدونه بچوي بلکې وسایل به هم نه ضایع کیږي. ادارې اخري کلی کې د پارلمان غړو له دا مسله په ایوان کې اوچتول پکار ده او د بحث نه پسته تجویزونه وړاندې کړی شي او په هغې د عمل وکړی شي چې اولس اسانتیاوې ترلاسه شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو رسنو په برخه کې مونږ د پاکستان انګریزي ژبې ډان او د بریتانوی انډیپندنت رسپانو لیکنې راخستې دي. ډان رسپانې د سعودي عرب په مشرۍ په طرح غرېزې د ائتلاف کې د پاکستان په ګډون بحث کړی او انډیپندنت رسپانې د افغانستان په جنوب کې روان تاوتریخوالي ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو لنډیز او ژباړه بوریوال کاکړ اوروي.
ډان رسپانې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د داسې هیڅ یو هڅې برخه ونه ګرځي چې د شام ولسمشر بشار الاسد له واکه لرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز چودري وویل پاکستان د شام ځکنۍ بشپړتیا ته احترام لري او د دې مخالف دی چې په شام دي بهرني پوځونه ورننوځي. ورسپانه لیکي چې د شام شخړې له پیله پاکستان بالکل بې طرفه پاته شوی و، خو اوس د بهرنیو چارو د سیکرټري په دې اړه د پاکستان په تګلاره کې یو لوی بدلون په ډاګه کړ. ډان لیکي داسې ښکارېده چې سعودي عرب پاکستان بې له رضامندۍ په ترهګرۍ ضد هغه نړیوال ائتلاف کې شامل کړی و چې څلور دېرش هیوادونه پکې شامل دي، خو وروسته پاکستان اعلان وکړ چې دوی په دې ائتلاف کې شامل دي، خو د فعالیت نوعیت به یې له هغه وروسته په ډاګه سي چې سعودي عرب د دې ائتلاف په اړه تفصیلات ورسره شریک کړي. ورسپانه لیکي چې دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عرب پاکستان بې له سلام مشورې او هوکړې په خپل پوځي ائتلاف کې شامل کړی دی. پاکستان تر دې وړاندې په هغه ائتلاف کې هم شامل کړل شوی و چې په یمن کې یې بریدونه کړي وو او د پاکستان بیرغ د هغه ائتلاف د رسنیو پر دفتر درول شوی و. د ورسپانې په لیکنه د سعودي عرب د اعلان ډیر هیوادونه حیران کړل چې د ترهګرۍ پر ضد یو داسې ائتلاف یې رامنځته کړی چې په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي. د ډان ورسپانې په لیکنه د ترهګرۍ ضد د نوي نړیوال ائتلاف مرکز به د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کوي. بل پلو د برتانیا انډیپندنت ورسپانې لیکلي دي چې برتانیا د افغانستان جنوبی ولایت هلمند ته د وسلوالو پر ضد جګړې ته عسکر لیږي، خو له هغې جګړې تښتېدلي کډوال نه قبلوي. انډیپندنت ورسپانې لیکي برتانیا چې په سلو کې شاوخوا یو څلوېښت کډوالو ته پناه ورکوي، په هغوی کې د افغان کډوالو شمیر بیخي کم دی. ورسپانې زیاتوي چې اروپا ته په رسیدلو شاوخوا یو میلیون پناه غوښتونکو کې زیاته پاملرنه هغو خلکو ته کیږي چې په شام کې د جګړې له کبله پر کډوالۍ مجبور شوي دي. انډیپندنت ورسپانې د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکلي دي چې اروپا ته په رسیدلو کډوالو کې دویم لوی شمیر د افغانانو دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. تیر ماښام په انکره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال اردغان وویل د ترکیې سرتیری به تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې ضرورت یې وي. غونډې ته د وینا په وخت غنی وویل له ترکمنستانه د ګیسو نلي کبله افغانستان نه تر پاکستان او هند غځول کیږي، نو ځکه باید د سیمې هیوادونه د افغانستان ثبات لپاره کار وکړي. تفصیل سلطان سرور راکوي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په انقره کې غډې خبری غونډې کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په انتقالي دوره کې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نړیواله ټولنه باید خپلې پخوانۍ تیروتنې تکرار نه کړي او افغانستان باید د انتقالي دورې په راتلونکو لسو کلونو کې یوازې پرې نه ږدي. نړیواله ټولنه بالخصوص باید له پاکستان سره هم د پراختیا او امنیت په برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د ترکیه جمهور رئیس زیاته کړه هغه ګامونه چې افغانستان، پاکستان او ترکیه یې سره له ټولو خنډونو او ستونزو اخلي دغو هیوادونو ته مستقیمه او غیر مستقیمه ګټه رسوي، خصوصا د تروریزم ضد مبارزه کې. بلخوا د افغانستان جمهور رئیس د ترکیه هغه هلې ځلې وستایلې چې په افغانستان کې د امنیت لپاره ترسره کوي. محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې تیر ترخه یادونه ختم شي او د سیمه ایزو همکاریو یو نوی پاڼه پرانیستل شي. هغه وویل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د رسولو پروژه ډیره مهمه ده او دای باور لري چې دغه پروژه به دغه سیمه چې په خوا ویشل شوی و بیرته سره یو ځای کړي.
مناسبات ما عمیق و اساس
د مونږ اړیکې ژورې او پراخې دي او دې ته اړتیا ده چې ټول یو باثباته او مرافع افغانستان د سولې او ثبات او سیمه ایز همکاري د یو اساسي ځای په توګه په نظر کې ونیسي. د ترکیه جمهور رئیس دغه راز وویل چې ترکیه ځواکونه به تر هغه وو چې د افغانستان ورته الټیاوی په دغه هواد کې پاتې وي. د ترکیه 508 عسكر د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کوي.
دا مشال ریډیو ده.
پولیټیکو مجله لیکي امریکا په افغانستان کې تر اوږدې مودې جنگ دا خود هغه واج خړې هواري سرک نه لیدل کیږي. لیکنه وایي د افغانستان امنیت امریکا لپاره ډېر مهم دی، ځکه چې په هغه واد کې داسې وسله والې ډلې موجود دي چې په پراخ کچ ورانې کولی شي. لیکنه وایي امریکا اوس هم په افغانستان کې خپل سرتیری بیلي. د مقالې مهمې برخې نجیب عامر دروروي.
پولیټیکو میگزین د افغانستان د جنگ په اړه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د خپلې واکمنۍ موده زر ختمه کړي، خو د افغانستان د جنگ د ختمېدو نښې لا نه ښکاري. برعکس په دې وروستیو وختونو کې له افغانستانه د ناندریو راپورونه را رسیږي. طالبانو د دسمبر په 9 نیټه په کندهار هوایي ډګر برید کې 50 ولسی کسانو وژل. بیا یې د دسمبر په 28 نیټه په کابل کې د بګرام هوایي مرکز سره نږدې شپږ امریکایي سرتیري وژل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په نیمایي کې پاکستان ته لاړ او دا هیله یې لرله چې پاکستان به طالبان سولې ته اماده کړي، خو لاسته راوړنه یې دا وه چې د خپل هیواد د استخباراتي ادارې مشر استعفا ورکړه، چا چې فکر کولو چې افغان ولسمشر دښمن ته ګټه رسوي. پولیټیکو میگزین لیکي دا هر څه په داسې حال کې ترسره کیږي چې اسلامي دولت وسله والو ډله په افغانستان کې د منګولو خخولو هڅه کوي. نو په داسې حال کې د امریکا ولسمشر پر ځای پریکړه کړې ده چې د پخوانی پلان برعکس 15,000 امریکایي عسکر به په افغانستان کې پرېږدي. د افغانستان امنیت د امریکې د امنیت لپاره هم مهم دی، په ځانګړي ډول د هغو ډلو په افغانستان کې د موجودګۍ له وجې چې هغوی تباهي خورولی شي. د مجلې په باور اوباما له هم د افغانستان لپاره په خپلې پالیسۍ کې ځنی غلطۍ کوي، لکه هغه څه کوي چې په افغانستان کې د امریکا رول محدود کړي او افغانان له نړیوالو مرستو راوګرځوي، چې له دې سره دا ویره لیدل کیږي چې امریکا به په افغانستان کې خپل اوږده جګړه بایلي. د مجلې په باور د اوباما یو سوچ هم د بې پروايي ښکارندوی نه کوي، خو افغانان چې له انتقالي دورې تیریږي دا هر څه ورته ډیر تیز ښکاري. پولیټیکو میگزین لیکي په افغانستان کې امنیتي وضع د ناهیلۍ تر پولې نه ده رسیدلې. که څه هم امنیتي وضع د تیر کال په پرتله ښه نه ده، خو د دې کل کې د زکه چې ناتو لسلو زرو زیات خپل پیوړی ځواکونه له افغانستانه وستي او افغان سرتیری له هغه مر نه دی روزل شوی چې دا غو ځای ونیسي. مجله غنی چې په افغانستان کې لا هم خارونه د حکومت په لاس کې دی او طالبان د کم سیمو واک په لاس کې لري. کندوز طالبانو ونیو خو افغان ځواکونه بیرته ترلاسه کړ. مجله ځینو اقداماتو ته اشاره کوي چې په عملي کولو یې په افغانستان کې امنیتي وضع ښه کېدای شي. لومړی د امریکې او ناتو هوایي ځواک ته باید د اجازه ورکړل شي چې د داعش او طالبانو مرکزونه په نښه کړي. همدارنګه د امریکایي ځواکونو شمیرې کمول دي وځنډول شي، بلکې اوسنۍ 15,500 شمیره د 12,000 ته پورته کړل شي. پولیټیکو میگزین لیکي د ولسمشر اوباما دغه پریکړه چې 15,500 امریکایي سرتیري به د 2018 کال پورې په افغانستان کې پاتې کیږي پر ځای پریکړه ده، ځکه چې دې سره امریکایي جنگي ځواکونه په هلمند، کندهار، خوست، جلال آباد او باګرام کې د عملیاتو کولو او افغان سرتیرو د روزلو کار مخته وړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وای په هغه هیواد کې د ترګری ضد کړنلارې عملي کولو لپاره حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل او په تعلیمي ادارو کې د دینیاتو مضمون له ښوونې کار اخلي. د ورځپاڼې په خبره حکومت باید د سخت دریځې مفکورې مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. تفصیل ګلای ازرا کوي.
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال آی رحمان په یو مقاله کې لیکي قسم د ترهګرۍ پر ضد یو شمیر سرویګانی او لیکنې خبرې شوې، خو د حکومت لخوا په دغه تګلارې عمل کول په نظر نه راځي. په پېښور کې پر یو سکول د برید یو کال پوره کېدو وروسته په پارلمان کې په حکومت ډېر زیات تنقیدونه شوي ول چې د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې کې پرمختګ نه دی کړی. لیکوال وایي د پارلمان په دواړو ایوانونو کې په دې بحثونه شوي چې دغه تګلارې خپل لار خطا کړې ده او حکومت د ترهګرۍ پر ضد جدي ګامونه نه دی پورته کړی. د دې ترڅنګ د ترهګرو په دار خېجولو پر ځای عامو خلکو ته پانسیانی ورکړل شوی دي او تر ټولو مهمه خبره د ترهګرو مفکوري مخه نه ده نیول شوی. لیکوال وایي په پارلمان کې اکثریت غوښتنه کوله چې د آر وی پبلک سکول برید سمې پلټنې وکړل شي. په 1901 ابیم کال کې د پاکستان د ماتېدو تر شا ذمہوار خلک په ډاګه کړل شي. د 1999 کال د کارګل جنگ او د اسامه بن لادن د وژنې پلټنې هم وشي. لیکوال زیاتوي په قومي اسمبلی کې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې د بحث راغونډولو پر مهال د کورونو چارو وفاقي وزیر ویل پخوانی ولسی او فوزي چارواکو دواړو واک درلودو او د دې هر څه ذمہوار پخوانی حکومتونه او فوجي چارواکي دي چې وس موجوده حکومت یې د پاکولو کوششونه کوي. لیکوال وایي چې فوجي عملیات د هر څه حل نه دي، مقامي او بهرني شنونکو دواړه په دې اندي چې د ورپکو نظریه عام ولسته د رسائی مخه ونیول شي. په دې لړکه لړیر مودي رئیس ریاست خپل دریز وړاندې کوي، خو څه معقول جواب یې نه دی ورکړی. قسم د فوج لخوا د سخت دریزۍ پر ضد عملیاتو ترڅنګ د ترهګرو پر ضد کمپاین خبرې کوي، خو حکومت لپاره کار دا چې دیتا په سمه توګه پاملرنه وکړي. لیکوال وایي چې په موجوده حالاتو کې دوه رویه ننګونې دي، حکومت باید په تعلیمي ادارو کې د ورپکو مخه ونیسي او بل د هغه خلکو روزنه وکړي چې د ورپکو حمایتیان دي. لیکوال ای رحمان وایي چې حکومت د خپلو ادارو په کار راوستو کې ناکام ښکاری. د مثال په توګه اسلامي نظریاتي کونسل او په تعلیمي ادارو کې د اسلامیت څانګې په دې هر څه کې مهم رول لوبولی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی له پاکستان خبریدونکو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه په خپل اداریا کې لیکلي، په هغو سیمو کې لا هم د برېټانیې واکمنۍ وخت قانون چلیږي. لیکنه وایي له لسیزو راهیسې د قبایلو له ولس سره ژمنې کیږي چې نظام او آئینی او قانوني حیثیت به هم وربدل کړل شي، خو پکې یوه وعده هم نه ده پوره کړل شوې. منور شاه د لیکنې له مهمو برخو سره.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې قبایلي ولستا وخت په وخت دا باور ورکړل شوی چې ضرب یې سیمه کې آئینی او قانوني اصلاحات وشي، خو دې لپاره تر دې دمه په حقیقت کې د نشت برابر کار شوی دی. قبایلي سیمه د پاکستان تر ټولو شاته پاتې سیمه دي چې پکې خلکو ته بنیادی سہولتونه ډېر کم دي. د حکومت لخوا دې سیمه ته د توجه نه ورکولو لوجه د دې سیمه په بیلابیلو برخو کې سخت دریځي سر راپورته کړی دی، چې په نتیجه کې یې دغلته پوځي عملیات کیږي او په سلګونو خلکو ته پکې مرګ ژوبله وخت ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې ورستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یو پارلماني اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې چې د جرګو د لارې به د قبایلي مشرانو په صلاح د سیمې د مستقبل په اړه وړاندیزونه کوي. خو د دې 15 کمیټې اولنۍ ناکامي ده چې پکې د قبایلي سیمې یو غړی هم نشته. په سینټ کې د قبایلی سیمو دوا غړی ویلي چې نه دوی د کمیټې جوړولو نه خبر کړی شوی او نه پکې د دوی نه صلاح اخیستل شوی. نو د دې نه معلومیږي چې په دې کمیټې اعتماد خو پرېږده دا به څه لاسته راوړنی ولري. د ورځپاڼې په وینا دا مهال د قبایلی سیمو د مستقبل په لړ کې درې ممکنه لارې دي. یوه دا چې فاټا ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي، دویم دا چې دا سیمه د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل کړي شي، او دریم دا چې د قبایلی سیمو انتظام د ملکن ایجنسی په سیر د مرکز نه پختونخوا صوبې ته حواله کړي شي. خو ورځپاڼه لیکي چې دا ټول لارې ډېرې ګرانې دي. د دې ادارې په اخر کې لیکل شوی چې د لړکې د قبایلی ولس رای اخیستل ډیر مهم دي، خو دغه خلک هم جدا جدا رای لري چې پکې اتفاق رای پیدا کول یو مشکل کار دی. اوس دا کمیټې د دغه مشکل کار تر سره کولو ذمہواری لري، نو کسه هم په ولنی پړاو کې دغه کمیټې د قبایلی غړو ځان سره شاملولو کې ناکامه شوې ده، خو په کار دي چې وړاندې دا ډول بنیادی خبرې په پام کې ونیسي. کنوي نو دا به هم د حکومت لخوا د قبایلی ولس سره یو بل د دروغ وعده ثابت شي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
سو مشال ریډیو ته وګه په پیښور کې د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکریټریټ وایي د تیر کال پرتله سخت کال په غوسیمو کې د پولیو یا ګزن ناروغي 98% کم شوې ده. فاټا سیکریټریټ هیله مندې چې راتلونکي کال به له قبایلی سیمو د ګزن ناروغي وایرس په مکمل توګه ختم کړي. شبیر احمد جان معلومات لري.
د فاټا سیکریټریټ د صحت څانګې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر اختیار مشال لیډو ته ویل چې د امنیتي ځواکونو په مرسته او ټینګ امنیت لوجې په فاټا کې د پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی، ځکه چې تیر کال په فاټا کې د پولیو کیسونو شمیره یو سل یو کم اتیا وه، ولې سخ کال په ټول کال کې 14 کیسونه رامخته شوي دي.
2014 کې خو موږ ډېر بد حالت وو، فاټا کې ډېر زیات کیسونه وو، تقریبا 179 کیسونه، او د 2015 ختمي کې تر اوسه 16 کیسونه، 96% ریډکشن ولکه مو ټیم کمپیریزن کوو هغه کې مو خوشي. ا د دې مین وجه جدا چې یو خو زمو ارزه کې کمپین لکه مخکې به زنو زیو کې باندې کېدل لکه لاین اډ سچویشن او د دې کې مو سره مو پاکار مونډیا تاونه هغه مو ته اکسس پرووایډ کو الته اکسس سیوا شو نو اکسس سیوا کی دوه جن مو کمپین نو شو نو هغه جن د کیسونه تعداد دونه کم شو
دوی ول چراتلون کی ته پاره هم دوی یو موثره کلن را ټاکل دا اته مې سرګند کړه چې 2014 با نه واز فاټا بلکې را پاکستان نه د پولیو وایرس ختم کړي
یو خود کمپین د پر ټیمونه کمپین ختم شي ټیم هم ختم دا نه د مو پرمننت کسان او لوکل کسان او مو هوپ کو چې ان شاء الله 2016 کې به ان شاء الله مو فاټا نه کوشش شي میکسیمم کوشش پیچه دا کی سونو بالکل د پولیو جړې نه ختم اوس مینلی فوکس شوی دی گریټر پېښور چې ورته دی ډیسټریکټ پېښور کې دی پکې شامل دی خبر ایجنسی دا جلال آباد پورې ده نو دیزه کې اوس دا وایرس موږ دیزه کې پاتې شه نو تقریبا ټول دنیا نه ختم شه صرف افغانستان او پاکستان پاتې
ډاکټر اختیار مشال لیډو ته دا هم ویل چې دا نوې کمپاین په ذریعہ دوی د کمیونټي پروټیکشن یا د ګرد ټولنې د وایرس نه حفاظت کول شي او کچره دولس مرسته تر لاسه وي نو دوی دا وایرس زر تر زره ختمول شي وی په عام ولز غږ وکړو چې پولیو وایرس د ماشومانو راتلونکي ته یو لوی خطر ده او باید په دې لړ کې د ذهن نه شکونه وباسي
دی اکثر د خلکو ذهن کې داسې دي چې لکه دا مک میسه دا په پولیو فوکس ورکی نور مرزو خیال نه کوي نو دوته د مایو کلیر میسج دا ده چې یو مرز دسی چې بالکل ته کوشش وکړي نو جړ نه ختمي او بیا بالکل ناراضي دا زیات کوششونه پولیو خلاف دی چې دا بالکل دنیا نه ختموي شو لکه چې کم ختم کړي نو مین فوکس ذکر چې دا ختمي دوه مرز ځنې مرز ته ختموي نشي کموي شي کنټرول کوي شي ختموي نشي
د پاملدا چې سخت کال په ټول پاکستان کې شپږ ډیر د پولیو کیسونه رامخته شوې دي چې پکې شپږ د قبایلی سیمو او 15 د خیبر پختونخوا نه دي ولې تیر کال په ټول پاکستان کې دغه شمیره د 300 نه سیوا شوې و شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش
په پېښور کې د قبایلی سیمو ځوانانو میلې په لړ کې د چهارشنبه له ورځې راهیسې مراسم او لوبې پیل شوې دي چې د دسمبر تر 30 به روانې وي په لوبو کې د ټولو قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو ځوانانو ډلې له یو بل سره سیالي کوي او د هرې لوبډلې لوبغاړي هیله مند دي چې په بریا به خپلو سیمو ته ستنېږي د مشال ریډیو خبريال فرهاد چینواری رپورټ لري
د لوبو دغه میلې په حق لا د فاټا د لوبو ډایریکټریټ مینیجر ایوب مشال ریډیو ثوای
زه بداوم چې پهله خو دا اوپننګ سرمنی ان شاء الله خو شولا مین چې و اتانو پکې زمو دا 1000 د جنسې د خلکو سټوډنټس گیمونه سٹارټ شو مختلف چې د کې اتلټکس ننې ور سٹارټ شوی دی کیو شولو فوټبال تاما سټډیم کې شروع دی د فیمیل بیلمنټن شولو او رسکشي شروع ده
د کورمی جنسینا راغلی د فوټبال یو لوبغاړي واجد خپل احساسات صدا سي شریک کړل
یره مو ډیر خوشاله یو دلته مو خو ماحول ده یمن ولا فیزاد بلې پرې خو مو پړبال کې کوم گورنر اولمپیک و پاکم پینل بویا کړه وای ټانک نه 1-0 سره کوشش پیوی دو پرې ان شاء الله پینل مو ګټو مو دنیولا دا پیغام مرکو چې مو کبایل د شتګر نه یو پر امن یو
د مومندوی جن سید اتلټکس ټیم کوچ محمد ابراهیم وای
دا یو مقدا چې پدې کې دا اتلیټ چې کوم دی هغه هغه ټیلنٹ چې هغه ښکارا شو هغه ظاهر شو خو اتلیټ پکې دا یو سو کمپټیشن شو خغه اتلیټ پکې مخه ترالل یو بل سره د پیجن کلو مکمل او شول کلډن ډیر زیات خوشاله دي
د باجوړ جن سید رسکه ټیم مشر رحمان الله وویل
نور کې مونږ زموږ سره خپل دسترغه لري د باجوړ لمغ تقریبا 175 دسترغه لري سر زموږ دی کې فوټبال ټیم هم شته ولې بالم شته د کرکټ ټیم هم شته د اتلیټ سم زموږ سره څونه ګیمونه دی ایونت کې شامل دي دا پلان زموږ سره چې په یورپ یا بل دنیا کې کم ګیمونه کیږي وغو څه مې سوسي دا غونه موږ ډیر ښه پیل کو نو زموږ خدا ان شاء الله پوره مطمئن چې موږ به د پاتا چمپیون برایزو باجول ته خپل د پاتا اولمپیکس گیم چې کوم ټرافی ده دا وړو
یاد دی ویچ په دې میله کې د آرت انټیک د کاروباري توکو او کبایلی روایتي خوراکونو نندارتونونه هم شامل دي
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
تا تازه مشال ریډیو خبرونه ته خوږی ورځي. او بل خبر ته د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ننګرهار کې 15 پېته ځوانانو ته د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټی سلور میاشتنی روزنه ورکوي. د روزنې بهیر په اوږدو کې به باختر پوهنتون تخنیکی مرسته کوي. په دې لړ کې په جلال آباد کې له شاوخوا 200 کسانو نه امتحان واخیستل شو. ځکهونکي وایي روزنه به ورته ګټه ورسوي، خو باید په ننګرهار کې زیات زدهکوونکو ته موقع ورکړل شي، وایي ځکه چې دغه ولایت نفوس یا آبادی زیاته ده. باز محمد عابد معلومات لري.
د ټکنالوژۍ په برخه کې د غزده کړې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په مالی او د باختر پوهنتون په تخنیکی مرستو پر مخ وړل کیږي. د باختر پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس حامد عبیدی د کانکور د ازموینې پر مهال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا پروګرام د مخابرات وزارت په مالی مرسته پلار اچول شوی. د باختر خصوصي پوهنتون دغه برنامه په 15 ولایتونو کې عمل کوي، او تاسو عملا ګورئ چې موږ نن راغلي یو او ننګرهار کې 200 کسانو ګډون کړی، او دغه کسانو موږ یوازې 15 نفره دغه پروګرام لپاره ټاکو.
د ننګرهار د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مرستیال عزیز الله حبیبی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی وزارت غواړي چې ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې وروزی او په کاري وګماري.
د مخابرات وزارت د ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې یا آی ټی په برخه کې په اډوانس یا په لوړه سطح باندې وروزی، چې په راتلونکي کې دوی وکولی شي چې خپل هیواد ته مزر د خدمت شي او په خپل هغه رشته کې یا فیلډ کې دوی کار وکړي.
په ننګرهار کې د کانکور د بریلیوز د کونکو لپاره په زیا انسټیټیوټ کې زده کړې ورکول کیږي. د دغه انسټیټیوټ مشر ضیاءالحق ضیا وایي دوی ژمن دي چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې ځوانان په سمه توګه وروزي.
زموږ اداره ان شاء الله ژمنه ده چې دغه پروګرام په ښه شکل سره د سلور میاشتو دوره کې دوی ته دغه تدریس ورکوي. دغه شاګردان چې زموږ نه فارغيږي دوی په کوملي شکل سره کولای شي د آی ټی په فیلډ کې، د ډیټابیس په فیلډ کې، د ویب پیج ډیزاینینګ په فیلډ کې تورن توراندې شي او دوی خپل کارونه
یو تنځوان د ازموینې پر مهال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل تم لري چې د زده کړې دغه پروګرام ته بریالی شي او ټولنې ته د خدمت جوګه شي.
نوم مې خالص سپیر دی او د زیکس انسټیټیوټ یو شاګرد یم. مخکې مې هم دلته زده کړې کړې دي او اوس دغه چانس چې دی پری چانس نو غواړم دغه چانس کې کامیاب شم او د هیواد ته د خدمت کولو چوکا وګرځم.
خو یو بل تنوایي چې د ننګرهار لپاره باید سهم زیات کړي شي.
جهانگیر د ننګرهار ولایت اوسیدونکو په فعال حال د بیسیس د سلورم سینما ماسل دومره خوسته پروګرام د پاره باید ډیر کسان ونیول شي. ننګرهار خو وخت ولایت د ډیر نفوس لري او ډیر ماسلین دلته اوسي، دوی ته باید 50 نفر زما په نظر ډیر زیات کم دي.
یاد دی وی چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د باختر پونتون سره د یو قرارداد په اساس لننګرهار نه علاوه په هرات، کندوز، مزار شریف او کندهار کې هم د کانکور د ازموینې په اخیستو سره ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې روزي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خبرونه په اخیری شیبو کې لن خبرونه لابوريوال کا کډاورو.
د هندو وزیر اعظم نریندر مودی له کابل لاهور ته رسیدلی، هلته یې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته کړی دی. نواز شریف د لاهور پر هوایي ډګر د نوموړي استقبال وکړ. هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي افغانستان به یوازې هغه وخت بریالی سي چې د پولې هاخوا ته د ترهګرو ځالې وتړل سي. د هغه وینا نوموړي دا څرګندونې نن په کابل کې د هند لخوا د افغان پارلمان جوړ شوې ودانۍ د پرانستې غونډې ته کړې دي. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثنا الله زهری ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د روانې میاشتې پر 13 نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. د خبره نوموړي تیر مازیګر کړې ده. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یادوشنبې پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. په کمی اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي حاجی شاجګل افریدی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې د قبایلو ټول استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل بوي. عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل. دوی وویل چې دا د عراق پر خپلواکۍ برید دی او د عربي هیوادونو امنیت ته ګواښ دی. دوی له ترکی څخه غوښتنه وکړه چې سرتیر دی له عراقه وباسي. او د افغانستان او زمبابوي ترمنځ د کرکټ 15 ورځنیو لوبو لړۍ لومړۍ لوبه د وخت په شارجه کې روانه ده. افغانستان په چګټلې او لومړۍ بیټینګ کوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې د خبرونه بس تاسو خوښی شوی وي. سبا له بنه د نو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحا میرزاده، بوريوال کاکړ او تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه په ګډه اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله تعالی